السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم او راي شي د افغانستان د سولې عالی شورا له دولت او طالبانو د اوربند ترڅنګ غوښتنه کوي چې د بندیانو د خوشی کولو لپاره د ګډ کمیسیون د جوړولو لپاره هڅې وکړي د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسمشري ټاکنې د رای ورکونکو په زور نوملړ ترسره کوي خو ټول رای ورکونکي به بایومټریک کوي او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په شمالي قطب کې د چین او روسیې نفوذ څاري دا مهمې موضوعګانې دي نور مسایل هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي نن بیا په قطر کې د طالبانو له سیاسي نمایندګانو سره خبرې کوي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ګډون لپاره نوي راورکوونکو ته د بایومټریکو معلوماتو له مخې کارتونه ویشي او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو جرمني ته خپل سفر ځنډولی دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي نن په قطر کې د یو د طالبانو له سیاسي نمایندګانو سره خبرې کوي د زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ترمنځ د خبرو شپږم پړاو روان دی دا بهیر پرون د روژې د رابرېدو له امله ځنډول شوی و خلیلزاد تر دې مخکې په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه د خلکو او دولت له شمېر استازو سره خبرې وکړې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوي رای ورکونکو ته د بایومټریک معلوماتو له مخې کارتونه ویشي د کمیسیون ویان زبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د مخکنیو رای ورکونکو معلومات به هم دې سیستم ته ور شامل کړي دا پروسه به د مې میاشتې په شپاړسمه پیل شي
په همغه کوم د سبترانش مخکې تفصیل شوی و چې هغه بیا په ریکس ساتم رامنځته شول په همغه کوم ستونزې مشکلات چې په مغلیس کې و هغه ټول تفصیل رامنځته کیږي هغه لیست به جوړیږي او همغه کسان چې تفصیل هم کړی دی هغوی به هم ټول بایومټریک کیږي او له هغې وروسته به دوی واجد شرایط د دې بلل کیږي تر څو دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي
د جمهوری ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه دي د ټاکنو یو شمېر څارونکي وایي چې وخت کم پاتې دی او کمیسیون دا پلان نشي عملي کولای د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا نه دی توانېدلی چې په کابل کې د ولسي جرګې د ټاکنو چې تیر کال وشوې پایلې اعلان کړي د چارواکو په وینا وسوالو طالبانو نن سهار وختي د تخار د پولیسو پر یو پوسټه حمله وکړه چې وو پولیس پکې وژل شوی دی حمله په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې شوې ده د تخار د والی ویان محمد جواد هجری دا خبر تایید کړی دی هجری د جرمني خبری اژانس ډی پی ا ته ویلي چې وسوالو طالبانو ته هم تاوان رسیدلی خو د هغوی د تلفاتو دقیق رقم نه دی څرګند شوی د افغانستان د عالي شورا نن د افغانستان پر حکومت او طالبانو بیا ژغ وکړ چې اور بند کړي د سولې عالي شورا هم داراز غوښتنه کړې چې داسې یو کمیسیون جوړ شي چې د وسوالو طالبانو د زندانیانو د ازادۍ لپاره کار وکړي د دې شورا ویندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې دا شایي طالبان سولې ته قانع کړي د بغلان د پولیسو نوې مشر وټاکل سو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال نن پر ټویټر لیکلی چې بغلان ته تللی او د پولیسو نوې مشر یې معرفي کړی دی خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي وسوالو طالبانو د تیر یک شنبه پر ورځ د بغلان پر امنیه قومندانۍ حمله وکړه د افغانستان حکومت ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې شل پولیس وژل شوي وو وسوالو طالبانو ویلي وو چې په حمله کې د هغوی 50 وسوالو لاس درلود د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو جرمني ته خپل سفر لاغو کړ د خارجه وزارت ویان دی مورګن اورتاګس ویلي چې د پومپیو د جدي مسلو لامله برلین ته سفر لاغو کړی دی هغه باید په 2 ساعتونو کې برلین ته رسیدلی وای خو سفر یې معطل سو اورتاګس ویلي چې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل او د هغه هیواد بهرنیو چارو له وزیر سره د پومپیو د ملاقات لپاره بل تاریخ وټاکل سي تاکر سوی و چه پومپیو له جرمنی چارواکو سره د اوکراین، چین، روسیه، سوریه او د بالکان حوزه په لویدیز کې د هیوادونو پاړه د جرمنی او امریکا پر ګډو اندیښنو وژغیږي د روسیه د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخارو وانن ویلی چې د پومپیو او سرګی لاوروف د کتنې په انتظار دي دا دواړه به د می په 14مه په سوچ کې ګوري د ترکیه صدر اعظم رجب د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د خپل هیواد د انتخاباتو اداره وسایل چې په استانبول کې د شاروالۍ د انتخاباتو د تکرار پریکړه کړې ده. په استانبول کې تیره میاشت د شاروالۍ انتخابات وسو او په ټاکنو کې د اپوزیسیون زیات بری ډیر کسان متعجب کړي وو. رجب طیب اردوغان نن د خپل ګوند پلویانو ته وویل چې په استانبول کې بیا انتخابات به د ترکیه دیموکراسي پیاوړې کړي. د اردوغان ګوند ادعا کړې وه چې په استانبول کې د انتخاباتو په ورځ درغلي شوې او بې نظمي ډېره وه. د ترکیه د انتخاباتو عالي ادارې نن د استانبول د انتخاباتو پایلې باطلې اعلان کړې او وی ویل چې د جون په 23مه به هلته له سره ټاکنې وسي. او د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس نن شمالي مقدونیه ته ولاړ. دا اول وار دی چې د واتیکان مشر مقدونیه ته ځي. پاپ فرانسیس ته د مقدونیه په پلازمینه سکوپی کې د هغه هیواد ولسمشر او نورو چارواکو هرکلی وایه. پاپ فرانسیس د مقدونیه ستاینه وکړه چې له یونان سره خپله زړه لانجه یې په سوله ختمه کړه او د اروپایي اتحادیه او ناټو د غړیتوب لپاره یې هڅې چټکې کړي دي.
خبرونه مو لازادی رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب او فیسبوک پانو باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا له دولت او طالبانو د اوربند ترڅنګ غواړي چې د بندیانو د خوشي کولو لپاره ګډ کمیسیون جوړ کړي.
هغه بندیان چې خوشي کیږي چې په هغوی باندې خبره وکړي دا د فضا د جوړېدو لپاره د هغه څه فضا چې هغه بیا د روغ جوړې لپاره هغې ته څه زمینه برابروله.
د طالبانو د سیاسي استازیو ویان سویل شاهین وایي چې نن په قطر کې د امریکا او طالبانو خبرې له یوې ورځې وقفې وروسته بیا پیل شوې دي. په دې اړه باندې تاسو ته له یو کارپو سره مرکه هم خبرو. د هموري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ ټاکنې د رای ورکوونکو په زور نوملړ ترسره کوي.
هغه لیست به جوړېږي او هماغه کسان چې تفصیلام کړی دي هغوی به هم ټول بای میټری کېږي او له هغې وروسته به دوی واجد شرایط دی بلل کېږي تر څو دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په شمال قطب کې د چین او روسیې نفوذ څاري. د پروګرام دویمه نیمایي دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده چې یوه هم د ګوړې اچار تفریح خپرونه ده. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او اته دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې عالي شورا له دولت او طالبانو د اوربند ترڅنګ غوښتنه کوي چې د بندیانو د خوشي کولو لپاره ګډ کمیسیون جوړ کړي. د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا به د سولې په پروسه کې رغنده رول ولري. خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا وایي هغه شمېر طالب بندیان چې خوشي شوي بیرته د جګړې لیکو ته ورغلي دي. تفصیل د ناجیې صاحبۍ په رپورټ کې.
د افغان سولې پروسې په تیزیدو سره د سولې عالي شورا له دولت او وسلوالو طالبانو د اوربند ترڅنګ غوښتنه کوي چې د بندیانو د خوشي کولو لپاره ګډ کمیسیون جوړ کړي. د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا به د سولې په پروسه کې تسهیلات رامنځته کړي.
دا کمیسیون کار څومره زر د افغانستان طرف هم جوړ کړي او هغوی د خپل کمیسیون سره کښېني او د بندیانو هغه بندیان چې خوشي کیږي چې په هغې باندې خبره وکړي دا د فضا د جوړېدو لپاره د هغه څه فضا چې هغه بیا د روغ جوړې لپاره هغې ته ښه زمینه برابرولی شي.
تر دې مخکې د افغانستان د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړولو کمیسیون مشر او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی هم طالبانو ته وړاندیز کړی چې د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره کمیسیون راولېږي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې مشورتي لویې جرګې پر مهال افغان ولسمشر د روژې میاشتې په درناوي د طالبانو د 115 بندیانو د خوشي کولو اعلان وکړ او زیاته کړه ک طالبان چمتو وي حکومت دور بند پړ هم په هسته تیار دی. طالبانو بیا په خپل اعلامیه کې د افغان ولسمشر لخوا په روژه کې دور بند وړاندیز هم رد کړی. د سولې د عالی شورا د دې غوښتنې په تړاو مو د افغانستان د جمهوري ریاست نظر هم وغوښت، خو جمهوري ریاست دغه مسله لوی سرنوالۍ ته راجع کړه او لوی سرنوالۍ په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د طالب بندیانو په نوم هغه ویډیو لاس په لاس کیږي چې طالب بندیان د خوشحالۍ په دود اتڼ کوي. خو د دغه ویډیو د وخت او دا چې په بندي طالبانو پورې اړه لري کنه دا نه ده تایید شوی. د ټولنیزو رسنیو کارونکو بیا په دې اړه ګڼې تفسیرې لیکلي او ویلي چې دا د افغان ځواکونو په روحیه منفي اغېز کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویاندویانو په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه وایي اکثره طالب بندیان له خوشي کېدو وروسته بیرته د جګړې لیکو ته ورغلي دي. محمد گل مجاهد ویل
اکثریت طالبان سے زندانونه په اتلس کلو کې خوشی شوی دي بیت د جنگ لیکو ته تللی دي. حتی د بغټو سویو باندې د ما په یاد دي چې دغه ملا حیبت الله اخون هم بندي وو، ملا عبدالرزاق منصور هم بندي وو، داسې د خیر الله خیرخوا تاسو بلل سي ملا برادر ابو الفاضل در تور په ګوانتنامو کې څوک بندیانو.
خغلی مجاهد وای افغان حکومت باید د طالب بندیانو د خوشی کېدو پر مهال خورا دقت وکړي او هغه بندیان خوشی نکړي چې بیرته امن نظم ته ګواښ پیښوي.
و موردل چې د افغانستان د سولې عالی شورا له دولت او طالبانو وغوښتل چې د بندیانو د خوشی کولو لپاره د کمیسیون ژر جوړ کړي، ځکه چې دا د اعتماد جوړونې په برخه کې مرسته کولای شي. اخوا د قطر په پلازمینه دوها کې نن د طالبانو د سیاسي مرکچی پلاوی د ویان سویل شاهین په خبره باندې نن د طالبانو امریکایانو خبري بیا پیل شوې دي. دوی پرون وقفه نیولې وه او لاغې مخکې هم څلور ورځې خبري کړې وي. دوی خبرې تر ډیره پورې په افغانستان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه باندې د مهالویش د ټاکلو اوربند همدارنګه نورو اړوند مهم مسایل باندې سرخیږي. د طالبانو د ویاند په خبره په ځینو مسایلو کې نظریات سره نږدې شوي، خو لا هم بحثونو ته اړتیا ده. په همدې اړه باندې غواړو د سیاسي او نړیوالو چارو له افغان کارپو سید انتظار خادم سره خبرې وکړو. خادم صاحب، پروګرام ته ستړي مشه، په خیر راغلی. دا راته وایي چې خبرې روانې دي، ډیر تمرکز د امریکا او د افغان حکومت غوښتنه هم دغه ده چې باید اوربند وشي، خو طالبان اوربند ته ډیر لومړیتوب نه ورکوي. دوی برعکس له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل سره کرښه بولي. که اوربند نه وي نو هره ورځ افغانان وژل کیږي. نن هم د پولیسو د وژل کېدو راپور نه راغلی و، بل ورځ بغلان باندې هم حمله وشوله. څه فکر کوئ باید څه کار وشي چې اوربند وشیم؟
روژه راغلله، د په برکت باندې باید اوربند شوی وی. خلیلزاد او طالبان په دوحه کې دا د خبرې کوي، د هغه په مناسبت باید اوربند شوی وی. د افغانستان سیاسون په دغه مسله کې شامل دي، باید اوربند شوی وی. هر ورځ یو څوک جګړه وینو، انسانان وژل کېږي. نن د روژې دویمه ده او له سهاره مو هم دا خبرونه اورېدل چې د طالبانو 30 نفره او د افغانستان د عسکرو نظامي قوتونو 50 نفره شهیدان شوي دي او همسالوها رد بدل خبرونه. دغه خبرونه په داسې حال کې چې دواړه طرفونه د مذاکرې پر میز باندې ناست دي، فکر کوم چې بګنوونکي دي. یو نوک سور کېدل ویني کېدل د خپل ذات کې د انساني احساس تلف دی. راځي دو اړخونه دغه مسله بحث کو. یو اړخ یې عاطفي دی چې موږ وایو باید سوله وشي، باید مذاکرات وشي، باید اوربند وشي. خو بل طرف بیا هغه کوم محاسبات چې طالبان ځان سره لري هغه به بل فرمول دی. د طالبانو لپاره د هغوی قوت یوازې هغه عسکر دی چې ټوپک په لاس دی او په میدان کې جنګیږي. کله که دغه اوربند وشي او حتی حد اقل یو میاشت اوربند وشي، د دغه عسکرو طالباني د طالب د جنګیالیو بیرته تلل د جنگ میدان ته دا به به ستونزمنه وي. نو طالبان لپاره مهمه دا ده چې قناعت وکړي، د امریکا نه تضمین واخلي چې امریکایان به وځي، د هغه په مقابل کې به یو شمیر نرمواله د طالب په دریس کې راځي.
زما پوښتنه دا ده چې د طالبانو مشرتابه وبخې چې خطه کوم د طالبانو مشرتابه ولې دغه نرمښت نه خي ولې په دې ټینګار کوي چې باید اول له افغانستان بهرني ځواکونه ووزي. دغه خوخه ده چې باید جنگ رواني د دوی په اصطلاح باندې جهاد باید پروژه کې وشي چې ثواب زیات دی.
خلیزاد تیتونه به مباول وخت لیدلی ویل چې څلور مسلې دي او څلور مسلو کې که یو مسلم حل نشي او په څلور باندې په یو موافقه ونشي نو په څلور باندې موافقه نه ده شوې. د طالبانو منطق دا ده چې درسته ده چې د افغانستان خاور به د امریکا په ضد باندې کارول کیږي، ولی بیا منطق دا هم ده چې امریکا چې کله طالب رسول کوي افغانستان کې خو بله جګړه نه پیل کیږي. دغه جګړه به څنګه پای ته رسیږي؟ د دې خلکو ادغام به په افغانستان په حکومت کې څنګه وي؟ دغه د څنګه کلمه یا د کله کلمه یا د ولی کلمه دا پښتنې دي چې جوابونه به ضرورت پیدا شي. د طالبانو د رهبری منطق به همدا وي چې جګړه باید وشي. اتلس کال مو جګړه کړې ده، ولس روژې همداسې تېرې شوي دي، راغلي دي، جګړې پکې شوي دي، نو که په یو بل رمضان کې هم جګړه وشي نو څه. خو بل طرف ته بیا د سولې ماډل دا وایي چې کله دواړه طرفونه په میز باندې کینی اعتماد سازی باید وشي، دواړه په یو بل باندې باید د هغوی په حقانیت باندې رښتینولۍ باندې باید باور وکړي اعتراف وکړي. یعنی که نوره جګړه اوږدیږي او دواړه طرفونه تلفات ویني نو بې اعتمادۍ زیږېږي. نو دا منطق دا ده چې په ټولو طرفونو باندې باید وشي، یو ځل باید هوکړه وشي، بیا به نو بند کېږي او له افغان چارواکو سره به بیا د مذاکرې لپاره کېږي.
د افغانستان حکومت ولسمشر غني اعلان وکړ چې که طالبان هم په دې شرط چې طالبان هم اوربندو کې 2000 چې اوربند وکړي او اوربند اعلان کړي ور بشو بیرته قطر ته. هلته طالبانو ویلي دي چې په خبرو کې نږدېوالی راغلی له امریکا سره. فکر کوي دغه نږدېوالی به څه وي ځکه چې د دوی د خبرو جزئیات ډیر نه افشا کیږي؟
د نږدېوالی مسله د تفاهم مسله ده، یا هغه تعبیر دي چې د یو بل په وړاندې باندې کاري. زما په فکر باندې دوی یوازې په الفاظو کې نه بلکې په مفاهیمو کې هم مختلف دریځونه لري. دوی نه یوازې دا چې څلور خبرې سره کوي بلکې د څلور خبرو سره نښتي کوم مسایل چې دي په هغوی باندې بحث کوي. ولې د دې ټولې پیچلتیا او د ټول مغلقیت حل چې دی دغه طرف ته ورنږدې کېدل، یو ډول مفاهیم کارول، یو ډول ادبیات کارول، د خپل ذات کې نرموالم دی، نږدېوالم دی او پرمختګم دی. او زه فکر کوم چې د یو څو ورځې به نورم دا دوام کوي او دا ځل به د نورو مجلسونو په بدله باندې یو شمېر ملموس قدمونه اخیستل کېږي. مثلا د افغاني مذاکراتو لپاره به لار پرانیستل کېږي چې دا به یو قدم وي، او په دویم قدم کې به شاید افغانستان د حکومت استازي او د افغانستان ملت او سیاسيون غزي او اصلي مذاکرات به شامل شي. نو فکر کوم چې قدم په قدم باندې مخ روان دي.
زیاته مننه کوم د افغانستان د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم لمک سره وغږی. دوی خپل تحلیل را سره شریک د سولې او اوربند مسایلو په اړه باندې همدارنګه په خطر کې د افغان د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ روانو خبرو په اړه باندې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د رای ورکوونکو له نوملړ استفاده کوي. د دې کمیسیون سرپرست ویان ذبیح الله سعادت ټینګار کوي چې دوی به د نوملړ پخوانۍ ستونزې حل کړي او ټول رای ورکوونکي به د بایومیټریک په وسیله ثبت شي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا وایي د انتخاباتو بلاک کمیسیون ځکه پخوانۍ نوملړ ته اعتبار ورکوي چې د مهالویش له مخې کارونه وروسته پاتې دي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات د رای ورکوونکو له هغه نوملړه په استفاده وکړي کوم چې د ولسی جرګې انتخابات یې لمخې ترسره شول. د دې کمیسیون سرپرست وایان ذبیح الله سعادت د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټول هغه کسان چې د ولسی جرګې د رای ورکوونکو له نوملړه پاتې شوي د بایومیټریک سیستم په وسیله به ثبت شي.
چې په مغلس کې وو هغه ټول تصفات را منځته کیږي، هغه لست جوړیږي او هغه کسان چې تصفینام کړی دي هغوی به هم ټول بایومیټریک کیږي او له هغې وروسته به دوی واجد شرایط دی بلل کیږي تر څو دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي.
ښاغلی سادات وویل دغه شان به هغه کسان چې نوی قانوني سن پوره کوي او یا هم له بهر افغانستان ته راستنیږي نوملیکنه به ترسره شي. وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي وو چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې 8.8 میلیونه رای ورکوونکو نوملیکنه کړې وه، خو د میزان د میاشتې د 23 او 29 نیټې د انتخاباتو پر مهال د څار یو شمېر بنسټونو وویل چې د رای ورکوونکو په ډېری مرکزونو کې نوملړ نه و موجود او یا هم د یو ولایت نوملړ بل ولایت ته استول شوی و. د دې بنسټونو په خبره حتی یو شمېر مرکزونو ته د ورځې تر پایه د رای ورکوونکو نوملړ نه و رسېدلی. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون سرپرست ویان زبیح الله سادات وایي چې د رای ورکوونکو په پخواني نوملړ کې موجودې ستونزې څېړل کیږي او لازم اصلاحات به پکې رامنځته شي، خو پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون ځکه پخواني نوملړ ته اعتبار ورکوي چې د محل ویش له مخې کارونه وروسته پاتې دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسي جرګې د رای ورکوونکو نوملړ ته اعتبار ورکول به دا پروسه له لوی د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید په دې برخه کې اول د تیر نوملړ حقوقي ستونزې په ډاګه کړي. دوهم دا چې موږ ولیدل چې په یو شمېر مرکزونو او یو شمېر محلونو کې لیستونو خپلې ستونزې درلودې. همدې ستونزو ته په کتو موږ تیرو انتخاباتو ته عمومي انتخابات نه شو ویلی. انتخاباتي کمیسونونه باید د تیرې رهبرۍ په شان په فرمایشي او سلیقوي برخوردونو سره یو وار بیا انتخابات له ستونزو او ګډوډیو سره مخامخ نه کړي. د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا هم په یو خبري ناسته کې ویلي وو چې د دوی د څارنو پر بنسټ د انتخاباتي کمیسونونو کارونه د محل ویش له مخې پر مخ نه ځي. د ټیفا د مسؤلینو په باور دې کار حتی په دې پروسه د نړیوالې ټولنې باور له منځه وړی، خو انتخاباتي کمیسونونو دا ادعا رد کړې وه. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ نیسئ، دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د هلمند د ګرنشک ولسوالۍ زده کوونکي د کتابونو او ښوونکو د کموالي شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په ګرمو سیمو کې کلنیو ازموینو ته ډیر وخت نه دی پاتې. د هلمند د پوهنې ریاست وایي کلونه کېږي چې په میلیونونو کتابونو ته اړتیا لري، خو د پوهنې وزارت ورته پاملرنه نه ده کړې. تفصیل د الیاس دایی په رپورټ کې اورو.
د اوبازانو په نوم خړ کلی کې د بی په فاطمه تو زهرا د شونځي په پراخ زرغونه انګړ کې د نجونو د انتبات ډله د پوهنې درېس په مشرۍ ګرشته د ورغلو کسانو شراغلاس کوي. د هلمند خړ سین ترڅنګ د دې شونځي څوپړیزه شنه ودانۍ لزده کوونکو ډاکه ده. د هلمند پوهنې رئیس داود شاه سفاری د ګرشک ولسوالۍ د نجونو په یو شونځي کې د زده کوونکو نه د هغو د زده کړې او زکاوت په اړه پوښتنې کوي. د داسې یو مضمون چې کلونه کېږي کم بود دی او د دې ولسوالۍ په بی بی فاطمه تو زهرا ښوونځي کې د ډیرو کمو زده کوونکو په لاس کې لیدل کېږي.
چې مقابلې زول دوه پر دوه سره زولې ښه د نن درس په اړه باندې ماته څوک معلومات راته راکوي؟
هندسه دا یو د هغو مضامینو څخه دی چې د ګرشک ولسوالۍ زده کوونکي د مودو راهیسې د نشتوالي څخه شکایت کوي. د دې ولسوالۍ د اوبازانو د سیمې اړوند د بی بی فاطمه تو زهرا د نجونو د ښوونځي زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل ښوونکي یې کم دي، لابراتوار نه لري او د ډیرو ساینسي مضمونونو دپاره کتابونه نسته. دوی په ټولګي کې تر لسو ډیر کسان پر یو کتاب شریک درس وایي.
یو دا دی چې دا کتابونه موږ ته سم پر وخت دا کتابونه چې راکوي نسته، وایي خلاص شوي دي لږ دي. او بل دا زموږ په سنفو کې چې نه میزونه شته نه چوکیان شته، ټوله پر میزو باندې میزونه مات شوي دي. دغه شکایت موږ لرو. معلمان موږ ته پر وخت راځي وو، د ټوله مکتب نظم نور موږ ټوله سم دي. دغه زموږ میزونه چې سم سي، چوکیان غواړو، تخته غواړو، دغه تواشیر دا ټوله موږ ته باید په منظمه توګه راورسیږي تر څو موږ وکولای شو پر قرار باندې خپل زده کړې ته ادامه ورکړو.
د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي سره لدی چې د کتابونو په لټه اړوند وزارت او شتمنو خلکو ته پرله پسې وړاندیزونه کړي دي، خو لا هم په میلیونونو کتابونو ته اړتیا شته چې زده کوونکو ته وویشل سي. د ګرشک ولسوالۍ د دغه ښوونځي یو شمېر ښځینه زده کوونکو د مجربو ښوونکو تر څنګ په مورنۍ ژبې د لیکل سوو کتابونو غوښتنه وکړه.
کمبودیت کتاب شخصا خودم اقتصاد ما خیلی ضعیفه، کتاب از بازار میخریم، خوب خلاصه دیگه بازارم شاید پیدا نشه، اما زبان ما فارسی است. به می لحاظ دست پشتو برای ما خیلی سخته و از امو کارخانه ای که مثلا کتاب چاپ میکنه یا خوب خلاصه کتاب به ما روان میکنه، خواهش میکنه که به ما کتاب بیشتر تولید بکنه و بتونه به ما کتابای فارسی روان بکنه.
سیده هستم، به مکتب بی بی فاطمه زهرا درس میخوانم. مشکلات کتاب دارم که کتاب پشتو است، ما درست خوانده نمیتونم. نزدیکای امتحان هم است، ما یعنی درس خوانده نمیتونم. کمبود کتاب دارم. خب ما مشکل کمبود کتاب دارم به خاطر که نزدیکای امتحان است. بسیار مثلا شاگردا به کمبود کتاب مواجه میشه به خاطر که اینجا کس کتابا به کتابخانه پیدا نمیشه و از طرف معرفم بر ما هیچ کمک نمیشه.
په هلمند کې کلونه کېږي چې زده کوونکي نږدې 2 میلیونه کتابونو ته اړتیا لري. که څه هم په بېلابېلو وختونو کې یو شمېر کتابونه رارسېدلي دي، خو د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د اړتیا ور هاخوا د هېواد په نورو ژبو وي چې دوی ته په درد نه خوري. د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاري ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی د ټولو زده کوونکو دپاره د کتابونو په لټه کې دي، خو لومړیتوب هغه کسانو ته ورکوي چې د غریبو کورنیو سره تړاو لري.
هغه زده کوونکي چې غریب دي، موږ به هڅه وکړو چې دغه کتابونه اول په لومړي سر کې غریب زده کوونکو ته ورته ورکړو، ځکه موږ د کتابو د کمبود سره مخ یو. خو لا هم دغه د کتابو ستونزه پوره ډول نه ده هواره سوې، او دا باید ووایو چې د کتاب نشتون پر کیفیت باندې ډېر لوی تاثیر اچوي.
د ګرشک ولسوالۍ د نجونو په دغه مشهور ښوونځي کې شاوخوا زر زده کوونکي درس وایي چې د معلوماتو له مخې 60% د اړتیا وړ تدریسي کتابونه په خاص ډول ساینسي مضمونونه نه لري. د پوهنې د ریاست مسؤلین که څه هم د کتابونو د رسولو ژمنه کوي، خو د کلونو راهیسې د کتاب کمبود راښیي چې په هلمند کې د زده کوونکو د اړتیا پوره کول د مرکزي حکومت ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. محمود الهستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحد ایالات په شمالي قطب کې خپل حضور پراخوي چې د چین او روسیې چلند وڅاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په فنلند کې د شمالي قطب شورا ته په وینا کې په دې سیمه کې د متحده ایالاتونو د رول او نورو هیوادونو د فعالیت په اړه څرګندونې وکړې. رضوان مراد او نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې هیواد یې په شمالي قطب کې خپل حضور پراخوي. مایک پومپیو پرون په فنلند کې د شمالي قطب شورا ته په وینا کې ویل په شمالي قطب کې د امریکا د حضور لپاره خولو څخه هدف په طبیعي منابعو غنی دغه سیمه کې د روسیې او چین د تهاجمي چلند څارل دي. نوموړي ویل شمالي قطب د زور خودلو او سیالۍ په ډګر بدل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په شمالي قطب کې د روسیې د رول د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ویل
لدی هیڅ څوک سترګې نه پټوي چې روسیا په شمالي قطب کې د پام وړ ګټې لري. موږ پوهیږو چې روسیا یوازینی هیواد نه دی چې غیر قانوني ادعاوې لري.
مایک پومپیو په شمالي قطب کې د چین رول ته هم اشاره وکړه.
China has observer status, but that status is
چین دغلطه د تارون کې رول لري، خو دا رول د شمالي قطب به هیوادونو حاکمیت ته د چین په درناوي پورې تړلې ده. امریکا غواړي چین په همدې شرط په شمالي قطب کې مسؤلانه عمل وکړي، خو په دې سیمه کې د خپل اهدافو په اړه د چین وینا او عمل شکونه پیدا کړي دي.
د شمالي قطب شورا اته غړي لري چې متحده ایالات، روسیا، کاناډا، ډنمارک، فنلند، آیسلند، ناروی او سویډن دي. دغه راز د دې سیمې پخوانی خلک هم په دې شورا کې برخه لري. په اقلیم کې د بدلون له امله د شمالي قطب واورې ورو ورو اوبه کیږي او د دې سیمې طبیعي پیښو ته لاسرسی ورځ تر بلې زیاتیږي. شمالي قطب د تیلو، طبیعي ګازو او د معدني موادو د لویو ذخیرو په لرلو غني سیمه ده. د چین په شمول د نړۍ قدرتونو او د سیمه هیوادونو اوس شمالي قطب ته پاملرنه زیاته کړې ده. روسیه په شمالي قطب کې خپل پوځي حضور زیات کړی او دغلته پانګونه هم کړې ده. روسیه په شمالي قطب کې خپل سمندري ځواکونه اسري کړي دي او یو پوځي اډه هم پرانستلې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې په شمالي قطب کې د روسیې هر ګام ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري، ځکه د مایک پومپیو په وینا موږ پوهیږو چې د مځکو د لاندې کولو په اړه د روسیې فکر په تاوتریخوالي هم بدلېدای شي. مایک پومپیو په دې لړ کې د اوکراین د ختیځ شخړې ته اشاره کړې ده، چیرته چې د روسیې په ملاتړ بلتون غوښتونکي د اوکراین له حکومتي ځواکونو سره جګړه کوي.
ستاسو له پیغامونو
راجا خان سمسور خبرې کوم د نهار ولایت څخه. دلته په نهار کې یو شمېر روغتونونه غیر قانوني فعالیتونه کوي او ایکسپایر دواګانې خرڅوي. د ټولو چارواکو غواړم چې ننګرهار ولایت کې هغه پروګرامونو ته توجه وکړي چې غیر قانوني اجراءات کوي او هغه تاریخي دوهانې فلوري چې انسانان خرابوي.
او دې هغه ځای د کلو کلو سره پاتې او موږ هغه ځای نه دلته دلته به ګلدانا جوړ کړي. موږ څه پرې ځای نه لرو او دا کچرانی سمبل د څه په اړه باندې ښی چې موږ د کچرانی لاندې کچري او د غوراتي کچرانی ځل د کچري او د دمبر باندې چې تا کې هغه د دمبر نو موږ څه پیدا وکړ. تر ما زه به چې د شوالي پر ورسوم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي نن په قطر کې د طالبانو له سیاسي نمائندګانو سره خبرې کوي. په قطر کې د دې وسوالي ډلې ویاند ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی دی. چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو نن سهار وختي د تخار د پولیسو پر یوه پوسته حمله وکړه چې و پولیس پکې وژل شوی دی. حمله په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې شوې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا نن بیا پر حکومت او طالبانو غږ کړی چې اور بند کړي. د سولې عالي شورا غوښتنه کړې چې د سولې لپاره د داسې یو کمیسیون جوړ شي چې د وسلوالو طالبانو د زندانیانو د ازادۍ لپاره کار وکړي. د ترکیه جمهور رئیس نن د خپل هیواد د انتخاباتو عالی اداره وستایله چې په استانبول کې د ښاروالۍ د انتخاباتو پایلې باطل اعلان کړې او وی ویل چې دلته باید د جون په 23مه سره ټاکنې وسی. د اردوغان ګوند ادعا کړې و چې په استانبول کې تیر میاشت د ښاروالۍ په انتخاباتو کې چې ډیر اپوزیسیون ډیر برای درلود درغلی شوی او بې نظمی و. او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو جرمني ته خپل سفر لغوه کړ. دی باید په 2 ساعتونو کې برلین ته رسیدلی وای. خو د خارجه وزارت ویاندي مورګن اورټاګس ویلي چې د جدي مسئلو له امله دا سفر ځنډیدلی دی او د دغه سفر لپاره به یو بل تاریخ وټاکل سي.
د سپورت نړۍ خبرونه به اکرام الله اکرام وای.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د احمد شاه ابدالي د کرکټ په 4 ورځنیو یا فرست کلاس سیالیو په لړ کې تر دې دمه نجیب ترکی په 15 سیالیو کې 650 منډې جوړې کړي او د جدول په سر کې ځای لري. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د نجیب ترکی تر اتسنګ شاهد الله بل هغه منډه جوړونکي دي چې په 15 سیالیو کې 615 منډې کړي او د نمرو په جدول کې دوهم ځای خپل کړی دی. همداشان د دې سیالیو د توپ چونکو په نوم لړ کې بیا ظاهر خان چینامین د 1.5 وکټو په اخیستلو لومړی او زهیر د نهه ویش لوبغاړو په سوځیدو دوهم ځای خپل کړی دی. د احمد شاه ابدالي د کرکټ دغه 4 ورځنۍ سیالۍ نږدې یوه میاشت وړاندې د افغانستان د 5 زونونو د لوبډلو ترمنځ په کابل، ننګرهار او کونړ کې پیل شوې دي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مسولین وایي چې د سکوهنې هغه لوبغاړي ونازول چې افغانستان ته له بیلابیلو سیالیو نه مډالونه راوړي وو. د دې کمیټې اجرایوي رئیس داد محمد پاینده اخترین نن ازادي راډیو ته وویل د وای زموږ پروفیشنل لوبغاړي وتوانېدل چې په دوبۍ ښار کې په عربي سیال غالب شي. همداشان زموږ نورو لوبغاړو هم د جمناستیک په برخه کې په پاکستان کې په دوستانه سیالیو کې بریاوې خپلې کړې او 3 د طلا، 2 د نقرې او 1 د برونزو مډال وګاټه. نوموړي وویل چې د لوبغاړو نازول د دوی په لوبیز ژوند مثبت تاثیرات لري او دوی باید د خپلو زحمتونو ښه پایله وګوري. او د منچستر سیټي د لوبډلې روزونکی پپ ګوارا د لستر سیټي پر وړاندې له بریا وروسته وویل چې لوبډلې په زړه پورې او د نه باور لوبه وکړه. د انګلستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې منچستر سیټي لستر سیټي لوبډلې ته په یو ګول ماتې ورکړه او د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. له لوبې وروسته د منچستر سیټي لوبډلې روزونکی وویل چې لوبډلې اوس مهال د نمرو د جدول په لومړي سر کې د خپل ارسنال لوبډلې سره یو بله سخته لوبه لري. له دې وړاندې لیورپول لوبډله د نمرو د جدول په سر کې وه.
ازادي راډیو ته غوږ یاست، مننه چې تر دې دمه مو د ازادي راډیو پروګرامونه واورېدل. زموږ خبري برخه تر ډېره پورې پای ته ورسېدله. وروستي هم سپورتي خبرونه و دا او نور د افغانستان سیاسي او نور مهم خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. له دې وروسته دوه اونیز پروګرامونه خبرېږي. لومړی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ، او بیا وروسته د ګوړې اچار تفریح خبرونه.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل سوې ده.
تر مستری کچه مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې فرشته غنی،
سلامونه. آیا د انجونو د ورځنیو چارو زده کړو کار او راتلونکي پاړه د پریکړې کولو مسولیت خپل خپلوانو ته ورګرځي؟ د انجونو په ژوند کې لاسوهنه او د هغوی د غوښتنې خلاف پریکړه کول څه پایلې له ځان سره درلودی شي، او د دې ستونزې د حلولو لپاره څه باید وشي؟
اکاګان چې دي او یا هم نور حق از ما د پلار د خوښ څو څو ځلې ماته اخترونه راکړل، دوه ځلې را باندې پریتو کوي.
کاکا لور د ملور یا د خپل خپلوان چې دي دوی د موږ په ناموس کې راځي.
چپ کې مې ټکرې اچولې او ځان مې غرغره کاوه.
له قانوني اړخه، له اخلاقي اړخه هیڅوک حق نه لري چې چپ ژوند کې مداخله وکړي.
دا ونه دا نیمه نړۍ خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې. زموږ همکارې فرشتي غنی په همدې اړه یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په ورستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته وښیي.
په افغانستان کې اکثره وخت نارینه حاکم، مستقل او آزاد روزل کیږي چې د خپل ژوند پاړه په خپل پریکړه کوي، خو ښځې او نجونې بیا برعکس، زیاتره وخت یې د ژوند اساسي او مهمې پریکړې د نورو لخوا کیږي او یې کورنۍ خپلې غوښتنې پرې تحمیلوي. دا حلقه هلته لا پراخیږي چې کلیوال او خپل خپلوان هم د نجونو د ژوند او هیلو په اړه تصمیم ونیسي. افغان نجونې وایي هغه وخت ډېرې زوریږي چې د ژوند د مهمو پیښو په اړه یې تره، ماما، خاله، اما او داسې نور خپل خپلوان پریکړې کوي. 15 کلنه مهاجبین وایي ترونه او د پلار نور خپل خپلوان یې د دې سبب شول چې دا له زده کړو پاتې شي. دا وایي له درسونو سره یې زیات شوق و، خو تره یې پلار لمسولی و چې نور خپله لور ښوونځي ته لتلو منع کړي.
زموږ کورنۍ کې کاکا مې ډېر مداخله کوي، ماما مې، دا ټول قوم زموږ کورنۍ کې مداخله کوي. زه چې مکتب ته هغې دپاره تللی نه شم، وړکتوب کې زه مکتب ته پرېنښودلم چې مکتب ووایم. ورور مې، پلار مې دواړه را باندې شو، دومره یې واخلم چې پزه م راته ماته کړه، دا شونډه مې دومره ګرځېدلې وه، پړسېدلې وه هماغه د وخل لاسه. دا زما ورور پلار چیرته کینی، بیا هغې دي چې شیطانه درته کوي کوي کنه، بیا هغې د خبره باندې راځي مونږ ډبوي.
د ننګرهار اوسیدونکي شریفه بیا وایي کله چې کابل کې وه نو تر 12 ټولګي پورې یې زده کړې وکړې، او د کانکور تر ازموینې وروسته چې کله د ننګرهار پوهنتون طب پوهنځي ته کامیابه شوه نوره یې له زده کړو سره مخه ښه کړه. هغه وایي پلار او مور یې د زده کړو د ادامې اجازه ورکړې وه، خو د اما او د اما خاوند د مداخلې له کبله یې پلار د زده کړو د دوام سره مخالفت وکړ.
زه کله د کانکور امتحان کامیابه شوم، خو د دې مشکل له لحاظه چې ټول یعنی اما مې وویل چې دا والی درس وایي یعنی په درد نه خوري، کله چې واده کې وظیفې ته وایي پرې نه دي، څه زمدل خطره درس نه پاتې شوم. ځکه چې ما مکتب کې ډېر زحمت وایي، همیشه درجه کې اول نمره نه تر دریم نمره پورې، او دومره زحمت وباسي او اخر هم درس نه وایي، ډېر لوی جګر خونه دی نه ژوند کې زما یګانه رزو چې دا چې درس وایم
د نجونو په ژوند کې د خپل خپلوانو مداخله یوازې د تعلیم د زده کړې په برخه کې نه دی بلکې د ژوند عادي چارې هم باید د هغوی په خوخه مخ ته ولاړ شي د کابل اوسیدونکو نهید وایي یوې ملګری ته یې ډاکټر د وزن او د وینې د غوړ کمیدو لپاره سپارښتنه کړې و چې ورزش وکړي خو چې تر او د تر زامنې خبرېږي هغه له ورزش کولو راګرځوي
ما یو ملګری و دواړه غوښته ورزش وکړو خو بیا یو زنانه پارک ته راغلو ورزش ته تقریبا یو میاشت وسو د دې ما د خورندنه ملګری هغه ترې لاره کې دواړه ولیدو ادي بیا مور ته ویلو سه د لور دې ما پرې داسې د باندې وځي او ورزش چې څه ورزش کوي
یوازې کم عمر نجونې او تنکۍ پیغلې له دې ستونزې سره نه ټکوي بلکې په نجونو د حاکمیت او بادارۍ ستونزه کله کله تر هغو ښځو هم ورسیږي چې دنده ترسره کوي او په خپلو پښو ولاړې دي د کابل د ولایتي شورا پخوانی غړي او افغان سوداګر خاطره اساقزی وایي چې کله تازه د سیاست ډګر ته راغلی وه په کندهار ولایت کې خپل خپلوان د دې سبب شول چې یوه موده د تلویزیون له پردې لرې شي او له خپلو فعالیتونو لاس واخلي
په کندهار کې زموږ کوم اکاګان چې دي او یا هم نور هغه زما د پلار د خوا کوم پلرګنۍ چې ده نو هغې کله چې زه رالم ولایتي شورا ته ودرېدلم او بریالۍ شولم څو ځلې ماته اخترونه راکړل دوه ځلې را باندې پریت وکړي خو له نیکه مرغه چې موټر مو خوندي و حوزه ځینې بچ سولم ولې یو څو وخته که څه هم د رسنۍ څه بیا شاته سولم وقفه مې ونیول ولې خپل فعالیتونه مې د پردې شاته سرته رسول
د نجونو په ژوند کې د نورو مداخله او په جبري توګه پرې دی وینې سمې پریکړې منل ځینې وخت د لویو او خطرناکو پیښو د رامنځته کېدو سبب هم کیږي د لغمان اوسیدونکو محجبین هغه څوک ده چې د همدغه ستونزو له کبله ورته روحي او رواني ستونزې پیدا شوې دي هغه وایي درې ځلې د ځان وژنې هڅه کړې او څو ځلې د خپل وجود بیلابېلې برخې سوځولې او پرې کړې دي محجبین په همدې اړه وایي
چت کې مې ټکرې اچولې او ځان مې غرغره کاوه بیا هغه د نو شو ما فقط به کې نشم یو دفعه مې د مرګ موشر دوا کوشش وکړه چې خرمه زه چې هم چیرته چې هم د سیاسي خدای دې هیڅ پیدا نکړي
خو دا چې ځینې کسان د نجونو په ژوند کې د مداخلې لپاره څه دلیل لري د کابل اوسیدونکو میوند وایي ځینې خپل خپلوان د دې لپاره د نجونو په ژوند کې مداخله کوي چې نجونې د کور ناموس بولي او که چیرې هغوی یو نامناسب ګام هم پورته کړي نو د ټول کلي نوم ورسره بدیږي
د کاکا لور د ملور یا د خپل خپلوان چې دي دوی د موږ په ناموس کې راځي چې د افغاني ټولنه چې ده سمه ټولنه نه ده او فساد کوي که چیرته د اوس یو عمومي سروي وشي چې په افغانستان کې څومره جنکۍ چې مکتب ته ځي یا بیرون راوځي دوی ته اذیت او ازار وکړي او غیر د دینه غیر اخلاقي کړنې کوي نو دغه دلیل زما په نظر کېدای شي چې د خلک دا ونه غواړي چې نجونې لاړ شي مکتب ته او ښار ته راوځي یا د خپل کم نور مشکل لري
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین عظیمی بیا وایي دې ستونزې په افغانستان کې زیات شمېر نجونې له روحي او رواني ستونزو سره مخ کړي دي د هغه په خبره د نجونو په ژوند کې د نورو د مداخلې له کبله اکثره وخت نجونې ګوښې پاتې کیږي استعدادونه یې وژل کیږي او آن ځان وژنې ته مخه کوي خدای وایي دا ډول ستونزې د حل لارې هم لري دا چې کومې د حل لارې شته د یې په خپل راته وایي
زه فکر کوم چې د دغو مواردو لپاره یو تر ټولو مهم مورد دا ده چې موږ دا ومنو چې موږ د هیڅ په ژوند کې حق نه لرو که د یو چا اختر ډیر دي که کم دي په موږ اړیکه نه لري که یو څوک لوستی ده که نالوستی ده په موږ پورې اړیکه نه لري که یو څوک ښاري ده که کلیوالي ده په موږ پورې اړه نه لري که یو څوک ښځه ده که نر ده په موږ پورې اړه نه لري زه فکر کوم چې دا باید ومنو چې د هیچا ذهنیت د هیچا نظر د هیچا هیله د هیچا غوښتنه په موږ پورې رابطه او اړیکه نه لري دا ومنو په اول قدم کې حق له قانوني اړخه له اخلاقي اړخه هیڅوک حق نه لري چې چا په ژوند کې مداخله وکړي
خو له دې ټولو سره سره داسې میندې او پلرونه هم شته چې د خپلو لونو په ژوند کې د هر ډول مداخلې څخه مخنیوی کوي او تر ډیره حده هڅه کوي خپل لونې د هغوی هیلو او غوښتنو ته ورسوي د خوست ولایت اوسیدونکو 55 کلنه ښاپیرۍ وایي د خپلو لونو د ژوند پریکړو په اړه آن خپلو زامنو ته حق نه ورکوي کوي پاتې شو خپل خپلوان خو هیڅ کله هم د دې جرأت نشي کولای چې د دې د لونو په اړه تصمیم ونیسي
ضرر نه ده زوی
باید مور پلار یې دغه وکړي که څنګه نور ته حاجت نشته چې مداخله وکړي خپل اولادونه بس ټول ما تر نظر لاندې دي خلک هم پوهېږي چې دا چا خبر نه مني نه راته کوي دغه خبر حتی د خپل ورونه سره غرض نه لري وای بس مور پی دی دوه لونې پېغلانې دي په حساب یوه اوس نوې نامزاد شوې ده او دا یوه دغه هم پانتون وایي هم استاذ
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له څلور نیمو بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د مازدیګر له څلور نیمو بجو وروسته اوریدلای سي.
په افغاني ټولنه کې ځینې کسان له دې وروسته چې د نورو په ژوند کې مداخله کوي او په اړه یې نامناسب تصمیم نیسي، که خبره یې ونه منل شي نو غوسه کیږي او آن د اړیکو د پرې کولو ګواښونه هم کوي. خو دا چې دا ګواښونه کوم ځای نیسي او که نه، په یوه تمثیلي ټوټه کې به یې واورو چې زموږ همکارې فرشتې غني لیکلې او د تمثیل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې.
دادی چو کی چې تاسو په غوسه یې دادم
خلاصه کتر وازه
ستړی مې چې ولې تاسو په قاری خیرات خدای
دې زرلخت کو زمون پزر افری کړه چو زلمی ورته ویلو چې پیغله لور دې په وظیفه پسې ملېګا خو نن مې بیا تور پکې ولیدا چې دسکاوالې په غاړه او موټر ته وخته یاره داسې غوسه راغلی و ما وی چې ورشل ویختې ونی سوال موټر یې کته را وغورځو
ابل ورځ ما مرته ویل چې ګوره دا وظیفه مزیفه دې پرېږده ما ما دې په قاریږي خو هغه داسې ژبه ورده چې توبه توبه ما ته ویل چې په تاسو څه
که یې نه مني نو دا ځای دې نښه وي چې ټول به ورسره راشه درشه پرېږدو
مړی مړی اوښکې مه تویوه رنګ دې ورک سه ستا په سر مې مشر ورور رانه خپه سه
خو مورې زه څنګه وکړم کوم بد کار خو مې نه دی کړی داسې خو نه کېږي چې د خلکو د خبرو لپاره خپل ژوند پرېږدو
زه به دې وظیفه څه کړم چې ورور دې رانه خپه کړ وریندار مې مراوره ده
ښځې بیا دې څه شور جوړ کړی غږ دې په کوڅه کې اورېدل کېږي
آقا زړور ماما مې مور ته ویلي چې زه وظیفې ته لاړه نه شم د نجونو یې په کار کولو څه
د تور پیکی پلاره هغه مشر دی سبا به ټول راشه داشه را سره پرېږدي بیا به سپېره مخ د کور په وره کې ناسته یم
چپشه چپشه یا خو ستا ورور هم زوړ شو خو له خپل خویې وانه وخته زه یې اوس کور ته ورځم ورته وایم که سنګین په ځای کېنې مشرې درناوی به درته وکم که مې داسې هره ورځ په کور کې معاشر جوړوې نو په مخه دې خشه په کور کې څوک شته
راځه راځه ستړی مشي څنګه چې دې خواته راغلی تاسې خو اوس اصلي شوي یی موږ ته ارزښت هم نه راکوئ
والله څه وکړو ځینې په ارزښت هم نه پوهېږي
ته راشه اسلام خانه دې خوا کینه
نه 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 کینم زړور خانه زه خو کینستو ته نه یم راغلی خبره دا ده زړور خانه ته د زرلخت مشر ورورې زه درته احترام لرم همیشه مې درته قدر او عزت کړی خو دا په دې معنی نه ده چې ته مې کور ته راشې د خور غوږونه دې ډک کې چې لور مې نوره وظیفې ته له تلو راوګرځئ ته پوهېږې چې تورپیکۍ څومره زیار ایستلی تر څو چې دا دنده یې لاسته راوړې ده
ته چې داسې لوړ لوړ غږېږي نو سبا ورځ به د هرې بدې پیښې مسؤلیت ستا په غاړه وي
زه خو مې په لور پوره باور لرم خو یوه خبره باید تا ته وکم که یو چا درته احترام وکړه قدر یې درکړه دا په دې معنی نه ده چې ته د هر چا په ژوند کې کار ولرې بله خبره دا ده چې لورګانې مو هم خپل ژوند لري پرېږده په خپله خوښه ژوند وکړي تر څو به د یو او بل د خبرو لپاره له خپلو زده کړو دندې او ټول ژوند تیریږي
راځه راځه اسلام خانه دا خبرې به په کراره وکړو دا ماښامۍ وکړو بیا به سره ګورو
کور دې ودان ماښامنۍ دې نه خورم که کوم بل ځل د خیره راغلم بیا به سره خبرې وکړو د خدای په امان
دا نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتې غني جوړه کړې او ما همین هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پې تر رسیدګي تر بیا خو وخت ولري
نیماله جنگ زرا چې دا څه مې بد سیګي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمورول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
د ګوړی اچار درنو اوریدونکو سلام. پام چې زموږ خپرونه تحریم نه کوي او خو په مزه د ګوړی د اچار خپرونه واوري. په دې وروستیو کې د تحریم ګرۍ کیسې روانې دي. ریښتیا یوه کیسه را یاده شوه. یو چا خپله کورنۍ تحریم کړې وه. پوهیږي چې کورنۍ څه وکړل؟ په کیسه کې هم نه شوه. اوس بیچاره په میدان پاتې دی، نه د کور شو نه د ګور. ښه، دا خبرې به پرېږدو، تمثیلي ټوټه به واورو.
وروره وبخه.
خیریت خدای وروره، څنګه داسې ورخته لکه مار داسې تاویږي؟
تشناب چیرې دی؟ نور نه کیږي، زه باید تشناب ته لاړ شم.
اوهو، ته لا دته پسې ګوره، دلته تشناب له کومه شو؟ دا کوڅه به ختموي، بیا به ښي لاس ته ګرځې. ښه چې وړاندې لاړې، بیا یو سرای راځي. سرای ته چې ننوتلې، بیا پنځم منزل ته پورته شه، هلته تشناب دی.
دلته نږدې ولې نشته؟
تشناب شته، هغه توره دروازه وینې؟ غټ قلف چې ورته پروت دی، هماغه تشناب دی. خو د ټولو لپاره نه، یوازې د دوکاندارانو لپاره دی.
نه کېږي چې ماته دروازه خلاصه کړي چې یو ځل ورشم؟
نه وروره، یو ځل مو د عامو خلکو پر مخ دا دروازه خلاصه کړې وه. په تشناب کې د کاغذ تشناب پر ځای لوټې اچولې وې. تشناب داسې بند شوی و چې مردارې اوبه یې تر همدې ځایه راغلې وې چې دا زه او ته چې ولاړ یو.
نو چاره نشته، مجبور چې همالته ولاړ شم.
سمه ده، ورځه ورځه. نو
خیرت خو به وي وروره، څوک مو په کار دی؟
ته دلته څه کار کوې؟
زه د دې ودانۍ سرایوان یم، ته څوک یې؟
ته مې څه کوې چې څوک یم؟ خو تر دغه پنځم منزل یو ځل ځم.
وی وی، ته لکه چې په خبره نه پوهېږي. ما درته وویل څوک یې او پاس څه کوې؟
یاره دا څه حالت دی؟ څوک یم؟ یو څوک خو به یم. اوس زه ډېر په تنګ یم، لاره راکه چې یو ځل تشناب ته ځم.
ورځه ورځه، دا تشناب د هغو کسانو لپاره دی چې همدلته په دې ودانۍ کې اوسېږي. هر د لارې کس خو موږ دلته نه پرېږدو. شل رقمه خطرونه ري وروره.
دا څه رقم خلک یې؟ نو زه څه وکړم؟
ته یو دوه کوڅې مخکې لاړ شه، هلته ښاروالۍ تشنابونه جوړ کړي، له هغو کار واخله.
نیم ساعت مې پیاده روي کړې ده، ته مې نور هم ګرځوې؟
زه وروره، خدای دې وکړي چې لس ساعته دې پیاده روي کړي وي. زه دې څه کوم؟ زه څه پوه شم چې ته دلته بم دی او که څه کوې؟ لاړ شه کنه پولیس راغواړم.
ښه ښه، دا دی ولاړم، چیغې مه وایه، هسې هم تشناب په تنګ کړی یم. د ښاروالۍ تشناب، دا تشناب خو هم بند دی. اوس څه وکړم؟ ته صبر چې له دغه سړي پوښتنه وکړم. ووروره، دا تشناب ولې بند دی؟
له دې تشنابونو څخه خو خلکو سم کار نه اخیسته، ټول یې له لوټو او خاورو ډک کړي وو، نو ځکه مو دروازې تړلې دي. اوس نو ګرځئ، څه شوي؟ لکه چې ډېر په تکلیف یې.
هو کنه، تشناب ته ضرورت لرم چې د تشناب د بندو دروازو پوښتنه درنه کومه. اوس نو چیرته ولاړ شم؟ وروره ته ووایه
چیرې لاړ شي. خو لاړ شه کومځای و ګوښه درته پیدا کړه، سره ګشته دې وګرځه.
دا ته څه وایې وروره؟
خو رښتیا وایم، ټول خلک هم داسې کوي. که ډېر ځان محترم درته ښکاري، ځان ټینګه کور ته دې لاړ شه.
تر کوره خو نشم تلای، که په لاره کې کینو ما ویریږم چې کوم تلویزیون یې فلم برداری نه کړي.
زه زه لالا دې لس ځله فلم برداری شوی، رای هم پرې نه وایي، زه کینه یو کونج کې.
ته دې ته ګوره.
خا دوستانو، اوس بلار شو شپک شپیتم یوزیتا چالتا مرزب او قماندان صاحبان څه کوي؟
محترم قمندانانو د شپک شپېتمې حوزې د راپور ورکولو اونیزې جلسې ته ټول ستړي مشي. څنګه چې پوهیږئ موږ او تاسې هر اونۍ دا غونډه کوو چې د خپلې حوزې فعالیتونه وارزو چې ولس ته مو څومره خدمت کړی. ښه، نو په نوبت سره مو د تېرې اونۍ راپورونه وړاندې کړئ چې پوه شو چا څه کړي دي. د فساد ضد واټ قمندان صاحب، تاسې ووایئ چې تېره اونۍ مو څه کړي دي.
صاحب، د بنده پرسونل تېره اونۍ له ټولو هغه کسانو خپل حق اخیستی چې د سړکونو په غاړه سودا خرڅوي. په دې منځ کې هغو کسانو چې زموږ پرسونل ته حق نه و ورکړی ټوله اونۍ دومره سرګردانه شوي چې زړه یې له کاره تور شوی. که راتلونکې اونۍ هم زموږ پرسونل ته حق ورنه کړي له سیمې به یې بیخي ورک کړو.
آفرین، خو فکر دې وي که چا لانجه کوله پولیس ته د لاس اچولو په جرم یې حوزې ته راوله چې پوه شي چې موږ ته حق نه ورکول یعنې څه. ښه، اوس د بلې سیمې قمندان خپل راپور وړاندې کړي.
صاحب، دا چې زموږ سیمه د ښار یوه لوکس او مفشنه سیمه ګڼل کیږي، دومره ډیر خلک د سړک په غاړه څه نه خرڅوي. په همدې خاطر موږ یو سیستم رامنځته کړی او د سړک په غاړه مو سیار پارکینګونه جوړ کړي دي او څو دانې ماشومان چې موټر مینځي راوستي مو دي او پارکینګونه مو هغوی ته تسلیم کړي دي چې له هر موټره 500 افغانۍ اخلي. لس افغانۍ هماغه ماشومانو ته ورکوو او څلوېښت افغانۍ موږ ته پاتې کیږي. صاحب، له دې درکه زموږ کاروبار ښه جوړ دی.
آفرین، دغسې خدمت وکړئ چې زفت خار در باندې وکړم. خو فکر دې وي چې ترافیک خبر نه شي، که نه هغوی هم په جیب کې ځان در سره شریکوي. اوس د بلې سیمې قومندان خپل راپور وړاندې کړي چې تېره اونۍ څه ګلان کرلي دي.
مننه صاحب، زما پرسونل خو د ښار په داسې یوه ساحه کې دی چې ډېر زیات بیروبار لري. هر طرف ته چې ګورې د میوه او سبزیو کراچۍ ولاړې دي. موږ هم یو کار وکړ چې په تاریخ کې چا نه و کړی. صاحب، د هرې کراچۍ له څښتن څخه مو درې زره افغانۍ واخیستې.
آفرین،
چې تاسې ته ځای جوړو ټولو ومنله. خو اوس مو چوروالۍ دې پرېږدي. وایي چې په درې زره کې به زر افغانۍ موږ ته راکوئ، که نه موږ د سړک په غاړه کراچۍ نه پرېږدو. حیران پاتې یو چې څه وکړو.
له ټولو دې پیسې اخیستې دي؟
بلې صاحب، پیسې مې راټولې کړې دي. هغه دې ستاسې له نماینده سره دي.
نو څه ته تشویش کوې؟ پرېږده چې چوروالۍ ورسره ګالي، هغوی پوهېږي نایا او چوروالۍ. زموږ یې څه که د کراچۍ والاو څه وویل، ورته وایه چې له دې وروسته د دې سیمې مسؤلیت چوروالۍ اخیستې. کله چې چوروالۍ د میوې خرڅوونکو له ځغلولو ستړي شي او میدان تاسې ته خوشي کړي، تاسې به بیا له میوه خرڅوونکو پیسې واخلی او ځان ورته جوړ کړي. بس خلاص.
سمه ده صاحب، مننه مننه.
نور خو څوک نشته چې راپور وړاندې کړي؟
نه 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 صاحب، نشته.
ډېر ښه، همداسې هڅه وکړئ چې ولس ته خدمت وکړئ. موږ او تاسې چې ولس ته خدمت ونه کړو نور یې نشي کولای. زموږ د امید سترګې خلکو او د خلکو موږ ته دي.
صاحب، زموږ په سیمه کې ډېر غله پیدا شوي دي او د غلو له ویرې د شپې پیره نشو کولی. حیران پاتې یو چې څه وکړو.
تشویش مه کوه، د حوزې په کوڅه کې هم غله پیدا شوي دي. بېګا شپه زه او د کشف عامر صاحب د غلو له ویرې په حوزه کې پاتې شو او همدلته ویده شو.
اوس به څه واورو؟ والله که خو ځان پوه شم چې څه به واورو. راځئ، هر څه چې تیار و هغه به واورو. یو متل دی چې وایي څه چې تیار دي هغه د یار دي.
زما ګرانې، زما ګرانې، دا ستا یادونو رانه خوب وړی او ستا بیلتون رانه مجنون جوړ کړی. ته چې اوس نه یې راته ټول کلی لمبه لمبه دی. ته چې اوس نه یې راته ټول کلی لمبه لمبه دی. هر یو اندام مې سوزي، زړه کې مې اور بل شوی لکه زمونږ تنور. زړه کې مې اور بل شوی لکه زمونږ تنور. داستا خبره مې یاد نوزی چراته ودی ویل داستا خبره مې یاد نوزی چراته ودی ویل چاته نګدی نشي چې در نظر غلا نکی زدر نهیر نشم زدر نهیر نشم زمی اوس خپل غواته هم نجدی نور زما زمی اوس خپل غواته هم نجدی نور زما پدی داری گم چی چرته می زغلا نکی ترانه هیر نشی ترانه هیر نشی ترانه هیر نشی.
خا دوستانو دغه شیان وو چې د ګړې د اچار په خپرونه کې مو ګډوډ کړی وو. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، هارون ګلزاد او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.